شپږ بجې شوې. احمد شیبر هم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد د پنځشنبه په شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ټاکنه د ډلې د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په امر شوې ده. خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر وو، د لندې پر یو ویشتمه د وزارت په انګړ کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغه برید مسؤلیت ومانه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست مولوی امیرخان متقی او د متحد عربي اماراتو د اقتصاد وزیر عبدالله بن توق المري د پنځشنبه په ورځ متحده عربي اماراتو ته د افغان کارګرانو د لیږلو او نور مسلو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ احمد پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې کتنې خبر ورکړی دی. هغه لیکلي په دې غونډه کې د قانونو پر استخراج، د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره پر بازار موندنې او د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر پراختیا بحث وشو. متقید چهارشنبه په ورځ په دوبی کې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان او د هند د بهرنیو چارو د بهرنیو چارو وزیر وقار مصری سره کتلی وو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوشنبه په ورځ د پلاوی په مشي متحده عربي اماراتو ته ولاړ. د متحده عربي اماراتو په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. متحده عربي امارات یو له هغو دریو هیوادونو څخه دی چې په 1990 لسیزه کې د سعودي عربستان او پاکستان ترڅنګ د طالبانو مخکنی رژیم په رسمیت پیژندلی وو. د پاکستان امنیتي چارواکي به د یو کان د هغو کارمندانو لډلې چې افراطي وسلوالو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې تښتولي وو اته تنه موندل شوی دی. د پولیسو یو افسر محمد اعجاز ویلي چې د دغو کارمندانو د ژغورنې عملیات د هغوی له تښتونې وروسته پیل شول. افراطي وسلوالو پرون سهار د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د کان د کارمندانو موټر ته کمین ونیو او شپاړس تنه یې له ځان سره بوتلل. ایجاز ویلی دا حمله هغه وخت وشوه چې دغه کارمندان لکه مروت سیمې ته نږدې د قانوني وی پروژې ته پر لار وو. هغه نور جزئیات نه دی ورکړي. اسوشیټیټ پرس خبری اژانس د امنیتي چارواکو په وینا راپور ورکړي هغه کان چې دغو کسانو پکې کار کاوه د پاکستان د اټومي انرژي د کمیسیون دی. د سویس د بهرنیو چارو وزارت د ایران په یو سندان کې د خپل یو وګړي مړینه تایید کړه. دغه وزارت ویلي چې په تهران کې د سویس سفارت د دې پیښې په اړه د ایران له چارواکو سره په تماس کې دی. تر دې مخکې د ایران د قضایي قوې خبري آژانس میزان پرون د سمنان ولایت د لوی څارنوال محمد صادق اکبري په وینا راپور ورکړی وو چې ویلي وو یو سویسی د دغه ولایت په یو زندان کې ځان وژلی دی. د راپور له مخې د سویس دغه وګړی د جاسوسۍ په تور نیول شوی وو. د ایران سپای پاسداران په وروستیو کلونو کې د ایران له سکونت به تابعیت لرونکي کسان تر ډیره د جاسوسۍ په تور له غربي دولتونو د امتیاز اخیستلو یا هم د خپلو بندیانو د تبادلې لپاره نیولې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د ویچارواکي څرګندونې لرو.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډله ییز نیولو د راپورونو په اړه ژوره اندېښنه لرو چې ډېری یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي دفتر په افغانستان کې د خلکو د سرپناه ستونزې ته اندېښمن دی.
ایراد کبیخی پا کرایو و پا ایچ چی باندی سرای نپیدا کیجی پا دیر غط کرایو باندی دل تا هم دی چاپا واسه ندم.
در سرپناه ورد سونزه در افغانستان پا نورسی مکیم جواته ده. در اندیشنه هم در سرشتری که و چه ملگرو ملتو پا نری که انترنت تشکار کردی و ویلی دی چه زینی پا خوال رسانوی که دمین پزایی در ولسون و ترمنز کرک خپروی او دا با واوری چه پا کندهار که در زعفران و کشت زیاد شوی.
شش خالی انشالله و تحلا دیر دی کفتا کولا و اسم نن عدق خبر یو شپر دغر دکی کری دی داشت نو انشالله یو هزوز گرام با طول سی انشالله شش خالی.
دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ډلې توقیف په اړه اندیښنه څرګنده کړه. د دغه کمیسیون بې چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د زیانګالو پناه غوښتونکو او کډوالو توقیف او خپل هیواد ته په جبر بیرته ستنول د نړیوال قانون خلاف کار دی. بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر وویل چې افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د پاکستان دا اقدام کولی شي د یو شمېر افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان ویلي یوازې هغه افغانان به ونیول شي چې اسناد نه لري او بیرته به افغانستان ته ویستل شي. خو په پاکستان کې میشتو ځینو افغانانو ویلي چې په اسلام آباد کې پولیسو هغه افغان پناه غوښتونکي هم نیولي چې قانوني اسناد لري. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان پناه غوښتونکو د ډلې زونیونو او افغانستان ته د ستنولو په اړه د عکس العملونو په دوام د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې باب اندېښنه وښوده. د نیو میلادي کال له پیل سره چې نن یې لسمه ده، په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان پولیسو په دغه ښار کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولي دي. سفارت دا هم ویلي چې ځینو افغانانو د اعتبار وړ ویزې هم درلودې او ځینو یې د افغان کډوالو د نوملیکنې کارتونه یا POR او د افغانستان د تابعیت ACC کارتونه هم درلودل. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د ارتباطاتو مسؤل ماهین پراچا ازادي راډیو ته ویل چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو توقیف او د هغوی اصلي هیواد ته په زور ستنول د نړیوال قانون خلاف عمل دی.
We are deeply concerned by reports of
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډلې نیولو د راپورونو په اړه ژور اندېښنه لرو چې ډېری یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي. موږ باور لرو چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. دا اقدام به په غیر متناسب ډول دوی اغېزمن کړي، ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، پوخ عمره کسان، معلولین او هغه افغانان چې د خپلو دندو له امله په خطر کې دي، لکه خبریالان او د بشري حقونو مدافعان.
هغې زیاته کړه چې د کډوالو ستنول باید د هغوی په خپله خوښه، د دوی وقار او خوندیتوب ته په پام سره له نړیوالو معیارونو سره سم وي. د هغو افغانانو د نیولو تازه پروسه چې پاکستاني چارواکي بې اسناده بولي، لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل سوه. که څه هم په اسلام آباد کې چارواکو د سیشن مې پر ورځ بیا ټینګار وکړ چې یوازې به بې اسناده افغانان ونیول سي او بیرته به افغانستان ته وایستل سي، خو ځینې افغانان وایي چې پولیسو حتی هغه کډوال هم نیولی چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د زیاتېدونکي فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان دا اقدام به افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د ځینو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي.
انا متاسفانه خبر پنده
ده اوس بد خبر لرو چې یو ځل بیا په ژمی کې په افغانستان کې په ډیر بد وخت کې په داسې حال کې چې هر ورځ پر خزو وینجنو ډیر محدودیتونه لګول کیږي او په داسې حالت کې چې لبده مرغه موږ د طالبانو لخوا د هدفي وژنو شاهدان یو، دغه راز د پخوانیو سرتیرو د بشري حقوقو د فعالانو او خبریالانو په ګډون د زیانګالو ډلو غیر قانوني نیول روان دي. په دغه یو حالت کې پاکستان غواړي دوی بیا په زور وباسي او دا یو ډیر اندېښمنونکی او خواشینونکی وضعیت دی.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له کوم شرط پرته د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د توقیف د بندولو غوښتنه کړې وه. دغه سازمان په اعلامیه کې چې د چهارشمې په ورځ ناوخته خپره کړې، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د توقیف او ځورونې په اړه اعتراض وکړ او ویل چې دا د افغانانو په وړاندې د پاکستان د تبعیضي پالیسۍ یوه برخه ده. وروسته له هغې چې څه کم درې نیم کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د خبریالانو، د بشري حقونو فعالانو، پخوانیو سرتیرو او هغو افغانانو په ګډون چې له بهرنیو ادارو سره کار کړی و، لسګونه زره افغان وګړي ایران او پاکستان ته کډوال سول. په پاکستان کې اکثریت ډیره افغانان لویدیځو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په باب اندېښنه لري. په دې کې هغه شمیر یې چې د بهرنیو ادارو لپاره کار کړی دی، افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د نیولو، ځورونې او توقیف له خطر سره مخامخېدای سي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وای چې پر روان کال کې نږدې 6 میلیونه کسان په افغانستان کې بیرنې سرپناه او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا په خپل نوی راپور کې ویلي چې د بیرنیو اړتیاو د پوره کولو د ژمنیو ټکو او سرپناه لپاره 109 میلیونه ډالرو بودیجه پکار ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د زلزلو او تیر کال د سیلابونو له امله زیانمنې شوې ګڼې کورنۍ وای چې سرپناه غواړي او د سړې هوا له امله د ژوند شرایط ورته ستونزمن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په 2015 میلادي کال کې 15.8 میلیونه خلک په افغانستان کې بیړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. اوچا په خپل تازه راپور کې چې پر ایکس پاڼه په خاني ټویټر یې خبر کړی ویلي چې په یادو کسانو کې د سیلاب ځپلو او بیرته راستنیدونکو په ګډون هغه کسان شامل دي چې په غیر رسمي استوګنځایونو کې ژوند کوي. اوچا ویلي چې بشرپاله شریکان یې له دې شمېر یوازې 1.1 میلیونه کسانو سره د مرستې ورکولو په برخه کې لومړیتوب ورکوي. زیاتوي چې د بیرنیو اړتیاو په ځانګړي ډول د ژمنیو توکو او سرپناه لپاره 109 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا ده. په همدې حال کې د تیر کال د زلزلو او سیلابونو له امله بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې سرپناه ته اړتیا لري. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي رمضان ازادي راډیو ته وویل:
سیلابونو زموږ کورونه ویجاړ کړي. دا خبره هم دولت ته معلومه ده او هم ملګرو ملتونو ته چې موږ د ژوند لپاره هیڅ مناسب ځای نه لرو. په داسې بدو شرایطو کې ژوند کوو چې پخوا مو هلته غواوې او پسونه ساتل، خو اوس مجبور یو چې په همدې ځای کې په خپل ژوند وکړو. د سړې هوا او ژمي ته د پام وکړي او موږ سره دې عاجله مرسته وسي چې له دې سختې او نهیلوونکې حالت څخه ځان خلاص کړو.
عبدالله چې د هرات ولایت د شینډند ولسوالۍ اوسیدونکی دی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه په خپل مهاجر یم، د شینډند د زیرکو د ولسوالۍ څخه دلته مهاجر شوی یم د هرات ولایت. هرات په ولایت کې هم بیخي په کرایو په هیڅ شي باندې سرای نه پیدا کېږي. په ډېره غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسه نه ده. کار و غریبي هم نشته د هرات په ولایت کې. مثال زراعت هم هلته زموږ لاګر د بین ولاړې خوشحالي سوه. هیڅ شی نشته، هیڅ شی په واسه نه ده. زموږ دا خواهش دی چې مسؤلین زموږ سره همکاري وکړي.
اوچا په دوام کې زیاتوي چې څک کال 4.8 میلیونه خلک په افغانستان کې د ژوند کولو لپاره خوراکي او کرنیزو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقتصادي ناورین، طبیعي پیښو او جګړو له امله د هغو هیوادونو په سر کې دی چې بشري مرستو ته اړ دی. نړیوالو سازمانونو تل له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره خپلې مالي او بشري مرستې زیاتې کړي څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وساته.
د اروپای ټولنې یو چارواکی د لبنان د ولسمشر په توګه د جوزف اون د ټاکل کېدو هر کله وکړ. د هیله وشو ده چې له دې سره شای په لبنان کې چې په وروستیو کې له ناکراریو سره مخامخ دی اصلاحات او ثبات ته زمینه برابره شي. ښاغلی اون پرون پارلمان ته په خپله لومړۍ وینا کې وویل چې په لبنان کې نوي اثر ته لار پرانیستل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان در لین پرون پنځشنبه د لبنان د ولسمشر په توګه د پاوز د پخوانی مشر جوزف اون د غوړه کېدو هرکلی وکړ. وان در لین دا تحول د جګړه ځپلي لبنان لپاره د هیلي یوه شیبه وبلله. د اروپایي کمیسیون مشر تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې اوس په لبنان کې ثبات او اصلاحاتو ته لار پرانستل شوې ده. هغه وړاندې لیکلی چې اروپا د دې لارې ملاتړ کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر گیدون سار د لبنان نوي ولسمشر جوزف اون ته مبارکي ویلې ده او هیله یې ښولې چې له دې سره لبنان د ثبات پر لوري ګامونه واخلي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې هیله ښولې چې د ولسمشر په توګه د جوزف اون غوړه کېدل په لبنان کې د امن او ثبات د ټینګښت سبب سي. د فلسطینانو ولسمشر محمود عباس ویلي چې لبنان به وکولای سي د اسرائیل د تهاجم په وړاندې غلبه خپل کړي.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم د لبنان د پارلمان لخوا د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو هرکلی کړی او دا یې په لبنان کې د اصلاحاتو لپاره یو فرصت بللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي هیله لري چې په لبنان کې د نوي ولسمشر غوره کېدل په دغه هیواد کې سیاسي ثبات ته زمینه برابره کړي. د لبنان پارلمان پرون پنجشنبه د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو لپاره رایه ورکړه. له څه باندې دوو کلونو په لبنان کې چې له ناکراریو سره مخامخ وو د ولسمشرۍ د قدرت خلا وه. پارلمان دا رای اچونه داسې وخت وکړه چې څو اونۍ مخکې د اوربان موافقې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ 14 میاشتنۍ جګړه ودروله. په همدې حال کې د لبنان چارواکي هڅه کوي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې جلب کړي. جوزف اون چې له پخواني ولسمشر میشل اون سره کومه خپلوي نه لري تر ډیره د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان لپاره له غوره کاندیدانو وو. امریکا او عربستان هغه دوه هیوادونه دي چې لبنان به د بیا رغونې لپاره مرستې ته په تمه وي. دا د پارلمان 13مه غونډه وه چې د پخواني ولسمشر میشل اون د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوه. د میشل اون د ولسمشرۍ دوره د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ختمه شوې ده.
د مراکش ګرځندوی وزارت وایي چې په 2023 کال کې 12.4 میلیونه ګرځندویانو دغه هیواد ته سفر کړی چې د تیرو کلونو په پرتله 40% زیاتوالی شي. مراکش تمه لري چې د ګرځندویانو شمیر به تر 2030 کاله په کال کې 26 میلیونو ته ورسیږي. مراکش په اسپانیا او پرتګال سره یو ځای د 2030 کال د فوټبال نړیوال جام کوربه وي. د مراکش د اثارو د تبادلې د تنظیمونکو ادارې په وینا له جنوري څخه د 2023 کال تر نومبر میاشتې په دغه هیواد کې د ګرځندوی عاید 1.4 میلیارد مراکشي درهم ته رسیدلی چې د تیرو کلونو په پرتله 1.2% زیاتوالی شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې کاروندګر غشتنه کوي چې د زعفرانو د پروسس اسانتیاوي ورته برابر شي او حاصلاتو ته منظم بازار پیدا شي. د دوی په وینا زعفران د نورو کښتونو په پرتله کم خواري غوړي او د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی، خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره منظم بازار موندنه نشته. په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونوي سش کال تر دې دمه له کندهار څخه یوازې 3 کیلو زعفران بهر ته صادر شوي، په داسې حال کې چې پروسږ کال نږدې 4000 کیلو زعفران صادر شوي وو. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
سید محمد چې د دامان ولسوالۍ د مومند کلی اوسیدونکو دي، سش کال یې دوهم ځل دی چې پر خپل دوه جریبه ځمکه زعفران کري. سید محمد وایي زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او حاصل یې هم شدی، خو د کندهار په سیمه کې د ځانګړي بازار نشتون له امله د ده په ګډون ګڼ کروندګر خپل د زعفرانو حاصلات پلورلی نسي. هغه زیاتوي چې د تیر کال حاصلات یې لا هم ورته پراته دي.
پروشکل ډیر اله موسیر اله موسره دا کومک وکړي، هغه څه څه همبرې و د غیره کښه دي، هغه خو مو سره وکړل. پروشکل مو را ټول کړل هم بیالته وراله ما هغه دفتر ته چې دی څه مشوره و څه مشوره مو سره وکړل. ول بیا بیا دا سړی د خرڅي هغه سړي څه ما دوه درې ګشت معلومات کړي دي، بیا نه دي د خاص نه هغه مزګر دی یا و خوړل یا خرګو ته ورکړل. سش کال چې مو نه میټول کړي دي، څه اوبوره سره لاندې کړي او څومره ټول کړي دي، اوس هم هغه پراته دي په هغه خپلو چې شو چې ادې را کړي دي پراته دي. او دغه چې دا رقم خریداري نه وي چې هر سړی خریداري نو هغه شی موږ ته پیدا کړي چې هر سړی خریدار یا چې موږ په خپل ځای ته ولاړ شو.
د دامان ولسوالۍ د صاحبزاده کلاچی اوسیدونکي محمد نادر هم چې پر خپل ځمکه یې زعفران کرلی وایي که په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوي برابرې سي نو ډېر کروندګر به دې کښته مخه کړي.
پروسس کال آیتان غلي و دلته ټول کړل 22 ګرامه مې ټول کړل. شش کال ان شاء الله و ته لا ډېر دي کفتا کول اوس من دغه خبر یو شپر دغه د کړي دي داسې نو ان شاء الله یو 20 ګرامه به ټول سي ان شاء الله شش کال. سوزي خدای غږی خو دې نه راوي نه امبار څنګه شي ستا چرای شي امبار راکي یا راشي پرو ګرځي یا را خرچ کی اجه د پروس کا دمره ته پراته دي خبرې کوي چې د خرچې د شش کال کې بم پراته یې د خرچې دوه دغه نست وزر نه لري نه خدای وای با د خرچې دوه داش دي د پروس کا دمره ته پراته دي د شش کال کې مې خو انتراش ګره پراته
په ورته باغ کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین ریاست مسولین بای شش کال په دې ولایت کې پر شاوخوا 900 جریبه زمکه زعفران کرل سوي چې د تیر کال په پرتلا څو چنده زیات دي د کرن ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د زعفرانو کښ د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی او د همکارو موسسو په مرسته د دې بوټي د ترویج لپاره هڅې کړې دي
پر حدود د 800 شاوخوا باندې چې 1500 جریبه د هلند کمیسری له خوا څخه بزګرانو ته د نمایشي کتابو په شکل باندې مختلف ولسوالیو کې پی جریبه په اندازه باندې کښتونه سوي دي هر بزګر ته پی جریبه تخم ورکول سوی دي چې 1500 ته انشاءالله رسیږي او همداشان د اتحادیې له لورې څخه چې په مجموع کې تعداد 800 الی 900 جریبه ته په حدودو کې رسیږي کښتونه سوي دي او نتیجه لله الحمد زموږ د معلوماتو د حاصل د راټولولو وروسته موږ ته معلومه سوي ده ښه نتیجه یې ورکړې ده
د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بنا وایي تیر کال د ولایت څخه د 23,000 ډالرو په ارزش 3,925 کیلو زعفران بهر ته صادر سوي وو خو سږ کال تر دې دمه یوازې 3 کیلو زعفران صادر سوي دي
او د کندهار صدروسه 3.25 ګرامه زعفران صادر سوي دي چې 1,000 امریکایي ډالر ارزش لري تیر کال ټولټال 3,925 کیلو د کندهار څخه صادر شوی چې ارزش یې 23,000 امریکایي ډالر کېدل باید وایي چې کنداري زعفران په کیفیت کې نظر د ایران زعفران ته او د هرات زعفران ته لوړ دی او هلته په قیمت کې هم لوړ دی
د مسولینو د معلوماتو له مخې په کندهار کې د یو جریب ځمکې څخه شاوخوا 1 کیلو زعفران حاصل ورکول کیږي په کندهار کې د زعفرانو کښت د کوکنارو لپاره یو عملی او اقتصادي بدیل دی د کروندګرو غوښتنه دا ده چې د دې کښت د ودې لپاره د پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوي ورته برابرې سي تر څو یې حاصلات په نړیوالو بازارونو کې ښه نوم پیدا کړي
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 501
ملګری ملتونه په انټرنیټي نړۍ کې د کرک جنو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د خبرېدو په اړه اندېښنه شي وي دغه چاري د خلکو په ورځني ژوند کې جدي ستونزې رامنځته کولی شي د ملګرو ملتونو په خبره د کرک جنو څرګندونو او ناسمو معلوماتو په وړاندې درېدل د هر انسان اخلاقي او ټولنیز مسؤلیت دی په ورته وخت کې یو شمېر عام افغانان او ټولنپوهان وایي چې انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو یوه ښه وسیله ده خو باید په کارونه کې له احتیاط څخه کار واخیستل شي عابده سپوږمۍ راپور لري
په داسې حال کې چې انټرنیټ او خواله رسنۍ ورځ تر بلې د انسانانو د ژوند مهمه برخه ګرځي او د دوی ترمنځ د اړیکو جوړولو په برخه کې مهم رول لري ملګری ملتونه په خواله رسنیو او د خلکو په ورځني ژوند کې د کرکجنو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د چټک خپرېدو په اړه اندېښنه ښيي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یونما د پینشن بې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پدیده نه یوازې په خواله رسنیو بلکې د خلکو په ورځني ژوند کې هم جدي ستونزې رامنځته کوي یونما ټینګار کړی چې د دغه پدیدې مخنیوی د هر فرد مسؤلیت دی کرکټ نه وایي په شعار سره دغه سازمان له خلکو غواړي چې د کرکجنو څرګندونو پر ضد اقدام وکړي حقایق څرګند کړي ناسم او غلط معلومات افشا کړي او د دې ترڅنګ ځان او نور وهڅوي چې کرکجنو څرګندونو ته نه ووایي په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو د نیولو اصلي وسیله ده، نو باید په کارونه کې یې ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکی زبی الله وایي
یک اخبار نادرست اخبار که غیر موثق است نشر
می‌کند. نن چې یو ناسم خبر خپور سی ټولی ګوري د ټولو په ځنګړی توګه د ځوانانو د احساساتو د پرولو سبب کیږي. په تیره قومي او تبعیضي مسائل زیات کوي. لاس کله مخکې دغه موضوعات افغانستان کې نه و، ځکه انټرنیټ نه و. لکه چې انټرنیټ راغلی د حزب او تنظیم خبرې زیاتې سوي. ځوانان غواړي یو بل قوم ته سپکاوی وکړي، څو لایک او فالوور ټول کړي. دا ډیره ګواښونکې موضوع ده.
نوموړی وایي انټرنیټ باید د ویشلو لپاره نه، بلکې د یووالي رامنځته کولو لپاره وکارول شي. د ننګرهار د شینوارو اوسیدونکی الفت الله محبزای هم په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
هیڅکله باید د انټرنیټ د لارې په ناسمو معلوماتو قضاوت ونه کړو تر څو تحقیق ته نه رسیدلی. ځینې خلک د خپلو ګټو لاسته راوړلو په خاطر له مستعارو اکاونټونو خلق تیر باسی، نو هیڅ کله باید منګو تاسی پونی غولیګو.
ټولن پوهان وایي انټرنیټ هغه وسیله ده چې په یوه شیبه کې معلومات د نړۍ تر ګوټ ګوټ رسوي، نو باید په خبرولو کې له پامه کار واخیستل شي. هغه لارې چارې باید په ګوته شي چې د ناسمو معلوماتو د نه خپرېدو په برخه کې ګټورې دي. د دوی له ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
په دې کې خو لومړی د ټولنیزو رسنیو مالکانو ته پکار ده چې د دې په خاطر باندې اصول وټاکل شي تر څو ناسم معلومات خپاره نشي، ځکه چې دا د خلکو په ژوند باندې ډیر ناوړه اغیز پرې باسي. زموږ مسؤلیت بیرته د ټولنیزو شبکو د کارونکو مسؤلیت ده چې په دې اړه باندې عامه پوهاوی رامنځته شي تر څو خلک د ناسمو معلوماتو مخنیوی وکړي.
ملګری ملتونه په دې باور دي چې د کرکجنو څرګندونو د مخنیوي لپاره باید ټولنیز شعور لوړ او د زغم همدردۍ او ګډ ژوند کلتور ته وده ورکړل شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته، د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کله یې په شپږ یا تو نومانو سره نیولی یي. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی وي چې هغه انډواله مټر لري هم ټکټر لري، غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چې هم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ زه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده. موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حضرت عمر کاکا يم د کندهار څخه دا پیغام درته پریږدم. د نوي کال پر رسیدو سره باید موږ هیوادوال ونې کښېږدي، ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. که چیرې خلک ونې کښېږدي او یې نه روزي، دا معنا ده چې یسې یښې نه دي، ځکه چې دا ونې کښېږدي او په لنډ وخت کې بېرته وچېږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي رډو په انټرنیټ کې ازادي رډو ډاٹ کام کې اوري. که چیرته تاسو د ازادي رډو ویب سایټ ته ورشئ، په هغه کې دا غو راپورونو متن وستل شي چې د ازادي رډو لاري خبري شي. همدارس د ازادي رډو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیوي راپورونه لیدلای او ریدلای شي. اونیز خبرونه هم د ازادي رډو اونیز خبرونه د ازادي رډو په ویب پاڼه ازادي رډو ډاٹ کام کې موندل شي. شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت ته سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت بیان صبیح الله مجاهد تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دا ټاکنه د ډلې د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په امر شوې ده. خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر وو، د لندۍ پر یوویشتمه د وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګ برید کې ووژل شو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغه برید مسؤلیت ومانه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی او د متحده عربي اماراتو د اقتصاد وزیر عبدالله بن توق المري د پنجشنبه په ورځ متحده عربي اماراتو ته د افغان کارګرانو د لیږلو او نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند حافظ یا احمد پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې کتنې خبر ورکړی دی. هغه لیکلي په دې غونډه کې د قانونو پر استخراج، د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره پر بازار موندنې او د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر پراختیا بحث وشو. متقی د چهارشنبه په ورځ په دوبۍ کې د متحد عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان سره هم کتلی وو. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د یو کان د هغو کارمندانو لډلې چې افراطي وسلوالو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې تښتولي وو اته تنه یې موندل شوي دي. د پولیسو یو افسر محمد اعجاز ویلي چې د دغو کارمندانو د ژغورنې عملیات د هغوی له تښتونې وروسته پیل شول. افراطي وسلوالو پرون سهار د خیبر پښتونخوا په لکه مروت کې د کان د کارمندانو موټر ته کمین ونیو او شپاړس تنه یې له ځان سره بوتلل. اعجاز ویلي د حمله هغه وخت وشوه چې دغه کارمندان لکه مروت سیمته نشتې د قانون وی پروژې ته پر لار وو. هغه نور جزئیات نه دی ورکړي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د امنیتي چارواکو په وینا راپور ورکړي هغه کان چې دغه کسانو په کې کار کاوه د پاکستان د اټومي انرژي د کمیسیون دی. د سویس د بهرنیو چارو وزارت د ایران په یو سندان کې د خپل یو وکړي مړینه تایید کړه. دغه وزارت ویلي چې په تهران کې د سویس سفارت د دې پیښې په اړه د ایران له چارواکو سره په تماس کې دی. تر دې مخکې د ایران د قضایه قوې خبری آژانس میزان پرون د سمنان ولایت د لوی څارنوال محمد صادق اکبری په وینا راپور ورکړی وو چې ویلي وو یو سویسی د دغه ولایت په یو زندان کې ځان وشلی دی. د راپور له مخې د سویس دغه وګړی د جاسوسۍ په تور نیول شوی وو. د ایران سپای پاسداران په وروستیو کلونو کې د ایران لسکونه دوه تابعیت لرونکي کسان تر ډیره د جاسوسۍ په تور له غربي دولتونو د امتیاز اخیستلو یا هم د خپلو بندیانو د تبادلې لپاره نیولې دي. دا ساجی رډو په دې خبرونه کې وړاندې بشري او اساسي حقوق پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، د سپورت لډګره او د افغانستان د کرکټ لډګره یو مهم خبر لرو. د کرک انفو په نوم د سپورت نیوز مشهوري ویب پاڼې د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی د یو بیان په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو د حکومت د تګلارو مسؤل نه دی. کرک انفو پرته له دې چې د دې بیان نوم واخلي، د هغه په وینا زیاتوي چې د کرکټ نړیوال شورا به د افغانستان کرکټ بورډ یا د دې بورډ لوبغاړو ته د خپل هیواد د حکومت لخوا د ټاکل شویو قوانینو د پلي کولو لپاره سزا ورنکړي. کرک انفو دا خبر په داسې وخت کې خپور کړی دی چې د جنوبي افریقا د سپورت وزیر ګیتون مکنزی هم د افغانستان په وړاندې د کرکټ په چمپیون ټرافي یا د اتلولۍ سیالیو کې د خپلې لوبې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. هغه د کرکټ پر نړیوال شورا انتقاد وکړ چې د دغې شورا له قوانینو سرغړونه کوي. مکنزی د پنجشنبه په ورځ وویل داسې احساس کوي چې اخلاقا د دغسې مسابقې د تحریم ملاتړ ته اړ دی، ځکه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو ورزش منع کړی او د نجونو د کرکټ ملي لوبډله یې منحل کړې ده. د جنوبی افریقا د سپورت وزیر ویلي د یو نارینه په توګه په جنوبی افریقا کې د اپارټاید پر مهال د مساویانه سپورتي فرصتونو امکان نه درلود. د هغه په وینا دا بریا کارانه او غیر اخلاقی وي چې نن خپل لید بدل کړي. په داسې حال کې چې نن همدا تبعیضي چلند د نړۍ په ځینو برخو کې له ښځو سره کیږي. ټاکل شوې ده چې جنوبي افریقا د فبروري میاشتې پر 28 په پاکستان کې د افغانستان په وړاندې مسابقه وکړي. تر دې مخکې د بریتانیا څخه باندې 160 سیاستوالو د خپل هیواد له کرکټ بورډ غوښتنه کړې وه چې بریتانیا دې د افغانستان په وړاندې د فبروري پر 28 پلان شوې مسابقه لغوه کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري زموږ خبرونه چلر بیت ساعت دي. دغه چلر بیت ساعت خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې موندل شي. د ازادي راډیو د ویب پاڼه په اړه مې مخکې هم په خبرونه کې تاسو ته معلومات ترکړل، خو دا زیاتونه به هم وکړم چې زموږ پیټوي راپورونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو انتظار کوي او زموږ 19 خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې اوریدلې او موندل شي. اوس هم اساسي او بشري حقوق.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دی غونجونو په حق باندې خبرې کوي چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوریږي چې د دوی رضا پکې نه وي. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی قاضي محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدنی صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. دبرته وایي چې کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکول کېږي بیا ودیږي، دا څومره حق دی دی لري چې د دې خوښه باید پکې اوسي؟
ټولو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله رب عزت دې چې ټول روغ جوړ اوسئ او تاسو هم مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کو چې د اسلام مبارک دین څومره حق حقوق چې نارینه ته ورکړي دي په هماغه اندازې مېرمنو ته ورکړي دي. یعنی د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته چې دا نارینه دي او دا خزینه دي. حتی په عبادتاتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې، لکه بعضی خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دل کې دي، نارینه لاس دل کې دي. دا د علما او اقوال دي. په دین کې د دې لپاره هیڅ ځای نشته. یعنی حتی د منځه طریقه د دواړو یو شی دی. رابو شوتل چې دغه د انتخاب موضوع ده، دا خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅوک حق نه لري، ولو که پلار وي، ولو که ولی وي، دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کوي، دا چا د ژوند ملګری وټاکي. رابو شوتل چې آیا خزه برته دا حق لري که نه لري؟ خزه موږ دوه برخې خزه لرو، یو پیغلی دي، یو کونډی دي. کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چانه کولای شي چې هغه ځان د پاره همسر وټاکي او د خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السيب احق بنفسها، یعنی کونډه بیرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقدار ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان د پاره انتخاب وکړي. یعنی د کونډې د پاره په دې کې مشوره حتی د در پاره شته ضرور نه ده در چا سره مشوره وکړي یا دنه څوک نظر نه 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 هغه مطلق حق لري. نو په عمدي حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث پوره کیږي. نو وای چې ول بکر تستاذن فی نفسها و اذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکر جلوی چې موږ ول الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغسل شي. یعنی مطلب دا چې ول بکر تستاذن، یعنی اجازه ونه واغسل شي. نو معنا دا د کچرته اجازه ونه غسل شي یا دنه مشوره ونه غسل شي، دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځای کې چې دغه ځای ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ورسو چې څنګه یو مطلب باید تاسو د پیغلون اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکیف اذنها يا رسول الله وهي تستحي، منګه کده دون اجازه واخلو دو لګه حیا کې یا لګه شرم کې. یعنی معنا دا ده چې دا د خزو حیا، د خزو پت، د خزو عفت او د خزو د غرور، یعنی دا د بخوان را پاتې دي. یعنی دلته پښتنه وشو چې آیا کولای شي دا کاغه منګه اجازه وسنګه واخلو؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم برته په خپل مبارک خلی ولا ویل چې واذنها سماتها، یعنی کتا چې چرته غله د موضوع یاد کوي چې لورکی یا خورجانی زتا احمد یا حامد ته ورکومه په دې کې څه نظر دی؟ یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کی، یو به دا جلی درته وایي چې زما خوخه ده، ما دغه حق زما خوخه ده، ما ولا ورکی، یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دغه خزه شرمنده و، یا مطلب شرمیده، نو که چوپ پاتې شو نو چوپم بده کې د رغبت دا موږ ګورو. ابراهیم خلک موږ متوجه شو واقعا د کوم خوراکي د کوم لورکی چې خوخه هغه چوپ پاتې کیږي، ځان سره مسکی شو روانه شي مجلس تر کی. یعنی په دې حال کې د جلی رغبت دا باید وشي. که چرته جلی ویل چې نه زما خوخه نه ده، زما زما رغبت نه په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه نه کړی دا او د دې حدیث په استدلال سره چې وایز نه سماته او یا ول بکر تستاذن تاسو نه اجازه واخلي نو په دې اساس باندې کړه عمل چوکې دا غیر شرعي عمل نه چې په جبري ټوګه چوک ورکې بدبختانه چې موږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي او شرم ګڼل کیږي او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو ځکه چې نارینه نه د زامن نه پښتنه کو ځکه چې زامن حضور لري زامن خو طاقت لري زامن خو موږ په ټولنه کې 5 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کی یعنی موږ یو دروغجن یو کاذب غرور لرو د اولادونو نارینه نه پښتنه کو مشوره وسره کو او امبلته بالعکس د خزینه نه پښتنه نه کو د خزینه ولی چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده همیشه محرومه پاتې شوې ده او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي چې دوی پاتې ورسیږي
bale madaris ne dizino rasanay o dirapur la mahi aw bala khab ayni shaydanam dawai lukme uraz tiri taliban o nizam pa khazo bandi de maktab darwazi tarli di dui kartan pridi da ga mawzu la pukhana noram ziyata sawida che pa yosh mir korane o ke injune di dil para bar kawl kigi che urtawai kigi che us maktab nasati wae pantun nasta کار نسته دغه تم دنیا پختنه نکی کی دلته راځو څومره د دوی حق تر پولاندې کېدلی سي
دغه سی یو داوګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړي دي او دغه حقوق د خپلاندې کوي یعنی کته سي متوجي شي د نړیوال راځي او زمونږ افغانستان ته د میرمنو حقوق واړي یعنی دا څومره د شرم ځای دی دا څومره د بی غیرتۍ ځای دی دا څومره د بی حیايي ځای دی خدای نه خواسته چې تخپل وای چې هغه غیر مسلم دی خو غیر مسلم ته ترازی چې خور له حق ورکا غیر مسلم ته ترازی چې د لورکې له حق ورکا او ته من حیث مسلمان من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تاسو ردو اړه پروت دی تاسو ردو صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي او تعالی امر په دبانې شوی دی چې دو حقوق ورکا خو ته بیا هم په حقوق باندې د دوسترګ پټه د دو په حقوق باندې تجاوز کې او بیا ستاسو نظام کې چې ته ځانته اسلامي نظام وای په دغه چې د حقوق تاسو په خولاندې کړی دي یعنی په دغه خو زه فکر کوم چې د حقوق موضوع مطرح نه ده بلکې د خزینه طبقه او فولدی خزینه طبقه د ټولن او د معاشرین ختمول د حق خود سه وشه چې یو انسانیت بس حقوق ولري ته تدری حق واخله څلور حق واخله دلته خو بلکې دوه بالکل د خزینه او طبقه ته د انسانیت بسیر ندی قائل یعنی انسانیت خو صرف دی لنوي من دی یو شمر علماونه د دوه اور یو شمر علماونه لونګي بي والي ډیره غټه ډیره پراخه په نامو د سنت او دا به په سټیج باندې او به بولا سوشل میډیا مو به ډیره به مایکم پروتي او دا به ډیر په بے شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالي یعنی مال او شرم راځي چې دلته وایم خو وای مې پدې چې د ملت سترګې باید خلاص شي د ملت سر باید خلاص شي په بے شرمۍ سره دغه عالم وای چې خځې دوه حقوق لري ډوډۍ لري او نور خپل وای پویږي باید کې مسکم شي یعنی دا څومره بے شرمۍ ده دا څومره بے حیايي ده د علماو نوم تاسو وشر مو د اسلام د نوم د شرم ولو څه تاسو راغستې ده دا د افسوس زیات دی
لری خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو دی انجونو او میرمنو حق تر هولندې ده د دوی لواج نه ځینې کورنۍ د خبر بهانه کې چې دوی باید واده سي چته چې ورکړلی روزو کورنۍ او ته کورنۍ ته څه کول پکار دی کچېره دولت نظام دی دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسی به کورنۍ هم د یو چلند سره وکا دا څومره یو دی درد خبره ده
اصلا په دغه برخه کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی څومره چې نظام ملامت دی دومره کورنۍ ملامت دی ځکه چې کورنۍ د خوستا اولاد دی وسه نظام په منحس دی یو پلار او د مور حیثیت لري دی نه مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاری خو موږ متاسفانه د دې یو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولری هغه شفقت ولری اما ته خو واقعي پلاری ته خو معنوي نه ته خو یعنی ته خو حقيقي پلاری ته خو حقيقي موري ته خو خوري ته خو روري ته ولې دغه حقوق د خپل اند کې نو بیا هم اغه نقطې تر اعظم اغه تیر نقطې تر اعظم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دوه غاړي چې د افغانستان د میرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بند وي دوه خپل حقوق نه پیژني دوه خپل حقوق د لپاره مبارزه ونکي دوه خپل حقوق د لپاره مبارزه کول ول شرم خوکاری او د پښتو خلاف عمل ورته وخاري او دغه دروغجن او دغه کاذب شرم او دغه عنوان درلاندی دوک مرګوی ک دردوی ک هرڅومره تکلیف دوی برداشت کی او دوی وسغمی او دغه روان ژوند ير روان ګټ ملګری چې دوی سره هیڅ الخ بنه لګیږي د دبه د عمر سره جوړ نوی د دبه د قواری سره جوړ نوی د دبه د خایس سره جوړ نوی او دا مجبور مکلف ده چې شپې سبا کی نو بدبختی کمزه کی ده بدبختی ما غدا چې تعال تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بندې وي دغه میرمنې به ټول عمر دغسې محرومې وي او دغسې به مظلومې وي.
کله چې دغه میرمنې دغه نجونې ودیږي داسې چاته چې اصلا دوی په عقله باندې معلومات نه لري، دوی نه پوښتنه هم نه ایسي. واضح خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جارو جنجالي، په دې خپلې نجلۍ باندې ژوند سره قم تېرېږي، اولادونه یې نړۍ ته راځي، دغو ژوند سره قمي څومره دغو مظلومو ماشومانو حق او حقوق تر پښو لاندې کېږي.
دلته تاسو ورې یو نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې دغه خور یا ډور ورکو او دا د هغې د ملګري د یعنې د ګډ سفر د ملګری چې تاسو له ټاکو د ده په اړه معلومات نه لري، دا مطلق د شریعت خلاف ده. په ده کې موږ نقطه نه لرو، په ده کې موږ د ده په اړه موږ هېڅ الفاظ نه لرو. علما احادیث په ده باندې اتفاق شوی دی چې که ته یو لور او یو زوی ته واده کې دا دواړه باید چې د روان سفر لري دا دواړه ته باید تاسو وخت ورکړئ، یو بل وګوري، د یو بل باید حتی علما وایي چې دوی باید د یو بل اواز واوري، ځکه چې دغه اواز امکان دی ولري د ښځې اواز د میړه خوښ نه شي. یا مثال د دې سړي اواز او دغه کیفیه او دغه انداز د خبرو داسې وي چې د ښځې خوښ نه وي، سبا ورسره ژوند نه شي کولی. یعنی هغه حقیقي علما، هغه چې د اسلام نه باخبره علما دي، هغه وایي چې دلته تاسو باید دې جوړې ته وخت ورکړئ تر څو دوی یو بل سره خبرې وکړي، تر څو دوی یو بل وګوري او دغه انداز د دوی خوښ شي، او بیا د راووځي خپل تصمیم ونیسي او د روان فیصله خپل کورنۍ ته سره واوروي. یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره حد کې دا علما په دې باندې په همدې الفاظ ویلي دي چې د دوی اواز خبرې باید یو د بل واوري، ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې یو تاثیر لري. بعضې اوازونه بربړي غوندي، بعضې اوازونه غټ وي، بعضې اواز ډېر نری وي، د نارینه وو اواز ډېر نری وي، هغه میرمنې ته خوند نه ورکوي. نو په دغې اساس باندې ګوره علما تر دغې پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعت شي او دغه باید په نظر کې ونیول شي.
د ماشومانو په اړه باندې به هم خبرې وکړو چې داسې کورنیو کې د دوی څومره حق تر پښو لاندې کېږي چې اصلا د دوی مور په زور باندې راوادسه وي پرته د دلخواښې نه د کور ته راغلي.
کله چې د یو حرکت کله چې مثال دغه بنیادی غلط وي، ته یو کور جوړې دغه کور بنیاد تا غلط ایښی دی، تا ته دا صحیح نه دی، دا کور سر ته رسیږي نه رسیږي. کله چې تا دغه ښځه دغه لورکۍ د بل چا چې تا په یو دغه نارینه ته زه خطاب کوم چې دا تا په غیر شرعي طریقې سره نکاح کړه، دا تا په زور نکاح کړه، یا د په واسطو زور په راوستو، یا خورینو، یا ماما، یا کاکا، یا د پیسو، یا د امکاناتو، یا مثال د پاسپورټ، خو هر رقم یو فشار ته راوس دغه جلۍ ته وکړه، دا تا یو غیر شرعي عمل کړی، ځکه د هغې خوښه او رغبت نه دی. سبا ته خپل اولادونو دپاره څه فکر کوي؟ سبا ته د خپل اولادونو دپاره څه نظر لري؟ سبا ته د خپل اولادونو دپاره څنګه ویلی شي چې مثال خبرې تاسې شریعت مراعت کوي، تاسې اسلام مراعت کوي، تاسې له حقوق مراعت کوي؟ دا د پینه پکمه خو یو کار چې تا بنیاد غلط ښی دی، تا چې د خپل ژوند بنیاد په غیر شرعي طریقې سره ښی دی، یا د په واسطو ښی، یا د په نوع فشار باندې ښی دی، نو روان وخت کې د خپلو اولادونو دپاره د خیر تمه کول، د خپلو اولادونو ته د خیر مشوره ورکول د داسې انسان نه هېڅ تمه نه کېږي. او دغه انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی، داسې د اولادونه الله دې برحم وکړي، خو د ظلم او د وحشت ښکار کېږي. به
کراس اوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو، کله چې یو کار په موافقه باندې کېږي، یو انجلۍ یو چاته ورکوي موافقه یې وي، او خپل مجبوریات دا ونه ګڼي چې مثلا د لور باید له کوره نور ووځي، د خو دلته مکتب نشته، کار نشته، مصروفیت او مسؤلیت نشته، باید واده یې کړم، که دغه موضوعات په منځ کې ونه ووځي او د انجلۍ د راتلونکي لپاره مناسب کاس وټاکل سي، دغه مشوره دغه خوښه وي، دا څومره ښېګڼې لري؟
اول خو ګوره که موږ تاسو فکر وکړو چې کله دغه په رغبت سره وشي او په مشورې سره وشي، اول خو موږ تاسو د پښتو یو متل لرو، وایي کار چې په سلای بی بلای، یعنی هر کار چې په مشورې سره دي کې خیر او برکت وي. بل دغه چې کله هغه دغه الک وګوري، الک انداز وګوري، د الک آواز واوري، د الک اندام سیستم ټول وګوري، نو دا جلی د دغه رغبت راځي. یعنی دا د مینې او د محبت په اساس باندې دا واده کیږي. کله چې واده روان ژوند او دا د مینو محبت په اساس باندې وشي او خدسه په آزاد فضا کې دغه صلاحیت وکي، او بل دا چې په فکر سره وشي، د د ژوند په مثبت وي، دا په ژوند کې ډیره خوشاله وي، بلکې صرف دا نه، نارینه هم خوشاله وي، ځکه دوی یو بل خدمت کوي، دوی یو بل سره مشوره کوي، دوی یو بل سره ناسته پاسته کوي، دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي، یو ځای لذیذ تفریح په خاطر باندې دا ټول د مینې نه ډک وي. نو کله چې جوړه په مینو محبت باندې د دوی کړو وړو ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي، نو د دوی آئندم جوړه ده، د دوی اولادونو آئندم جوړه ده، ځکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي د دوه منځ کې چټیات ناراضي، د دوه منځ کې بيځای الفاظ نه استعماليږي، هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي، هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي، هغه ناراضي. نو د دوه په الفاظو کې به د دوه یو بل ته په خطاب کې به هميشه د محبت الفاظ وي، نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي. اولادونو هم دغه سي تعلیم او تربیه، یعنی تربیه د تعلیم په مکاتبو کې کوي، خو تربیه د خپل والدین نه غسل کیږي، ځکه چې والدین په خپل کې محبت لري، او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالیږي.
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي؟ کله چې یو داسې چا سره دا مخ کیږي یا کورنۍ ورته ټاک یا ورکوي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره، آیا دا کوم څه کولی سي د اسلام په رڼا کې تاسو خبرې وکړي؟ د انساني حق، حقوق، د بشریت د حق لاړ خطاسي وغږیږي، خپل د ځان لپاره څه کولی سي؟
په اوس وخت کې خو که د افغانستان خبره وکړو، په افغانستان وخت کې اوس په اوس وخت کې واقعا څومره چې مظلومیت کې دو واقع شوي دي، دو که محکمې ته رجوع وکړي چې دا دو یو مسلم حق دی، شرعي حق دی چې دو باید محکمې له رجوع وکړي چې زه دغه نکاح کیږي او زه زه رغبت نه لرم. نو هلته خو قاضي څوک ناست دی، متاسفانه قاضي خو په نامه د سنت طریقې پګړۍ والې ده، ګیرې پرېښي ده، خو نور مغز خالي دی بیچاره. نو دغه جلیله به هغه څه حق ورکړي؟ هغې خو په مغز کې شی نشته دی، فقط پګړۍ ده او ګیرې پرېښي ده، د اسلام نه خبر نه دی، د دین نه خبره دی، هغه به څه د ده په حق کې فیصله وکړي؟ هغه به څه وکړي؟ نو دغه هم یوه نقطه ده چې زمونږ خزینه طبقه یې مایوسه کړي دي، د دو زړونه یې مات کړي دي، یعنی جرأت د ده نه شي کولی چې اواز پورته کړي، ځکه اواز پورته کولو ځای د یو مظلوم دپاره هغه محکمه ده. او په محکمې کې خو مونږ تاسو اوس ګورو، په محکمې کې خو مونږ تاسو نو الله ربالعزت دې د دغه محکمو نه خلک وساتي، ځکه چې ځکه چې عدالت نه وي او ځکه چې انصاف نه وي، واقعا هغه ټولنه مایوسه کیږي. نو اوس وخت کې د دوی دپاره ښه خبره همدا ده چې د خپلو والدینو په وړاندې باندې نه وایو چې بېدبې دي وکړي، نه وایو چې د هغو ګستاخي دي وکړي، نه، هغه د کینې هغو له دي ووایي چې د علماو د صحیح حق علماو نه داسې کینې دا زما حق دی، هو پلاره په دې را باندې ګناهګارېږي، مورې په دې ګناهګارېږي، د سړي سره زما ژوند نه کیږي، دغه ژوند زما خراب دی، دې باندې څه ګناهګارېږم؟ را روان وخت کې دغه تاسو چې ما ورکوئ دغه ګډ سفر چې زه د سره ټاکمه، هغه ما نه څو قسمه مطالبې لري، هغه به مثال د خبرې یعنی د خو واده خو جو هدف دپاره کیږي، نو هغه چې زما زړه دی وي، هغه چې زما رغبت نه وي، او هغه ما نه مطالبه لري، نو زه به تر څو چې ژوند دی زه به ګناهګارېم. نو نه غواړم چې په دې ګناه کې واقع شم، بلکې زه غواړم چې یو ښه ژوند ولرم، او د ښه ژوند لپاره دغه ځای کې زما نظر منفي دی، او دغه نه غواړم. والدین نه دې لطفا هیله دې ولرو کې چې د الله په خاطر قرآن او حدیث تطبیق کړي، او د صحیح علماو سره په دې کې مشوره وکړي.
بله، کورنۍ ته به تاسو ویل ولرئ، البته ټول کورنۍ اهداف نه دي، هغه کورنۍ خپل اولاد سره دا ډول چلند کوي، دوی ته به تاسو ویل ولرئ.
هغه والدینو ته زه دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رشته راځي ستاسو د لورګانو په حق باندې، لطفا لطفا د الله رب العزت په خاطر باندې د دوی سره مشوره وکړي. دا د دوی ژوند دی، دا ستاسو ژوند نه دی. اوس که خدای ناخواسته لور ته له پیشنهاد وکړي چې زما دغه الک خوښ دی، او هغه الک خدای ناخواسته یا مثال خبرې شرابي وي یا پوډري وي یا مثال ډیر بد عمل، خو ته خو کولی شي چې مشوره وکړي چې لورې دغه ځای زه تا لپاره مناسب نه ګورم، زه پلار یم، زه تا باندې شفقت لرم، زه په تا باندې محبت لرم، دغه ځای تا لپاره مناسب نه ګورم لورې. هغه یو اساس دی. او نور که دغسې تاسې ورکوئ او رشتې راځي، لطفا د لورګانو نه مشوره والی، لورګانې کینوئ، دا شرم نه دی، دا د اسلام خلاف کار نه دی، دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی، دا اوسني علما او موږ فقط په دې باندې تیریستي وو چې دینه بهایي خوریږي او دینه شرمونه خوریږي. نو د دوله مې هیله داله چې لطفا نړۍ کې او په افغانستان کې داسې نه ده چې د حق علما نشته، او داسې نه ده چې علما د دین نه خبره دي، فقط دغه شته نظام غوندې چې مثال فقط شروط صلات او خلاصه او یمنی مسلی ویلي دي، نور کتابونه خبر نه دي. ولې نه داسې علما شته چې هغه حدیث د نقطو نه خبره دي، هغه استنباط کولی شي، هغه استدلال کولی شي، دوی د هغه سره مشوره وکړي او هغه له دې کېني. اوس نن سبا خو سوشل میډیا دا علما ټول په دې باندې شونه کوي چې اوس هم دا خلک دا کارونه کوي. نو دوی والدینو ته باندې مې دا غږ دی چې په ورځ د آخرت به مو الله رب العزت نیسي، په ورځ د آخرت به موږ تاسو یو دغه لرو چې وایي دوی به ګریوان او د دې لورګانو به لاسي، او دغه به ستا د الله په حضور کې تا کش کوي، او ولا به چې دغه پلار په ما باندې ظلم کړی، او الته بیا پلاره، الته بیا موري، ستا حجت نشته دی په اوسني ټولنه کې، حجت نه قایمېږي چې ولا زه خبر نه وم. ولې چې په اوس وخت کې ټول امکانات د دنیا، وسایل د دنیا شته، ته کولی شي چې ځان آګاه کړي. دا چې ځان نه آګاه کړي، دا د جهالت دی، دا د حماقت دی. نو په دې اساس باندې ته په ورځ د آخرت هیڅ حجت نه لري، او دغه د الله په وړاندې به په هغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې به خجالت ولاړې، د لور سره د ظلم په خاطر به دې مختور وي.
مدني صاحب، لکه څنګه چې په خپرونه کې روښانه سوه، د ټولو ناخوالو تر ټولو لوی علت اوسنی نظام دی چې نجونې درس نه پرېږدي، بیا دوی د کار حق نه لري، نو کورنۍ هم راپورته کېږي او نامناسبه کار له خپلو لونو سره کوي. نظام ته به تاسو ویل ولرئ، که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبرې کړي دي، دوی غوږ نه نیسي، مګر د نجونو او ښځو حق ته په کتلو سره لازمه ګڼو چې بیا خبرې وکړو. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
موږ به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نورو اموراتو کې، په اقتصادي اموراتو کې، په اجتماعي اموراتو کې خو تاسې پاتې راغلي یاست. د افغانستان آینده تاسې ونه شوه کولی چې تاسې د افغانستان د مظلومو خلکو آینده تضمین کوي. په هغه کې تاسې ناکام استئ. ولې چې تاسې نړیوالو، تاسې نړیواله ژبه نه لرئ، تاسې د نړیوالو سره په سور نه پوهېږئ، تاسې نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسې کې نشته چې هغو قناعت ورکوي. او دا ولې نشته؟ ځکه چې ستاسې په مغز کې، ستاسې په ذهنونو کې یو نوع استبداد، یو نوع دیکتاتوري موجوده ده. نو په دغه باندې دومره به ووایم چې په هغه برخه کې انشاءالله یو ورځ به راځي چې دغه ملت به هم د تاسې سره حساب کوي. خو دغه د مېرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې مې دا غږ دی که زموږ اواز هیله ده چې واوري او دغه لبیک ووایي چې د دغې مظلومو خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نورې بندې کوي، دغه د وحشتونو دروازې نورې بندې کوي. د الله په خاطر مملکتونو ته مشرمولو، د الله په خاطر تاسې سوریه وګورئ، تاسې سوریه وګورئ، هغه د راغله ټولو امورات تطبیق له خود ته اجازه ورکړه. حتی دا تو وګوره د نوي کال د لمانځلو اجازه یې ولا ورکړه. دا نړیواله ژبه ده، دله نړیواله ژبه وي، دله نړیوال تعامل وي. نو تاسو خو نه کیږي چې تا هر څه بند کړی دي او هر څه په خپل په دې ناکاره مغزو کې چې تا سره په کې موجود دي دا بند کړی. نو لطفا په دغه برخه کې واخن شرم دی. یعنی موږ تاسې هیڅ روی نه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د اخرت، یا بی بی عائشې ته په ورځ د اخرت، ام کلثوم ته په ورځ د اخرت څه ووایي چې تاسې دې قشر باندې موږ کوم څومره ظلمونه وکړه، څومره موحشتونه وکړه. یعنی هلته به دغه بی بی عائشه همدغه کلثوم به دله وړاندې کوو، شته نظامه، شته نظامه، بی بی رقیه دله وړاندې کوو، فاطمه زهرا دله وړاندې کوو، چې همدوی تاسې نه پوښتنه وکړي چې دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو په دوی باندې دغه ظلم کړی دی که تاسو له محبت ورکړی دی؟ شته نظام ستا به بی بی فاطمه ته او ستا بی بی عائشه له جواب څه وي؟
ډېره زیاته مننه، ښه وخت ولرئ.
مننه، به عزت او سلامت اوسېږي.
درن دوستانو، دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د غونجونو په اړه باندې خبرې وشولې چې د دوی لخوا خپرته دوی د کورنۍ لخوا وځيږي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدني منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ ترکه چې زده کړې کړي. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
Mara gora sam sam mara gora sam sam va bavlam pa ham va bavlam pa ham mara gora sam sam
یت بت کا فرضویا.